د امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی واشنگتن سره نږدې د دوو ولوتکو د غورځېدو په اړه تحقیقات دوام لري. چارواکي وایي له وشپېته کسانو څخه څوک هم ژوندی نه دی پاتې شوی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د یوې غونډې په مهال پیکا قانون د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ خلاف بللی او غوښتنې کړې چې دا قانون باید په بشپړه ډول ختم شي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند افغانستان مذاکراتو په اړه ویلي دي د مرکزي حکومت د منظوري وروسته به پلاوی یا وفد افغانستان ته لیږي. مقصد یې قبایلي ضلعو کې امن پر ځای کول دي. بل لور ته د خیبر پښتونخوا په ناکراره قبایلي ضلع برکورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې درولو لپاره سیمې ته پر روانه سرکاري قافله وسلوالو ډزې کړي دي. پاکستان کې د کال 2015 د پولیو وایرس ضد لومړی کمپاین د فبروري 3 نیټې څخه پیلېږي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ.
ستړي مشې، زه ستاسو قربانه مونه. زه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د جنوري 1 نیټه ده، کال د 2015 دا مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د شپې 9:30 په پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې په دې کې سیمه ییز او نړیوال دواړه شامل دي. هیله لرو چې راسره په خپرونې کې تر پایه مل پاتې شئ. لومړی خوځو د واشنگتن ډي سي سره نږدې چې کومه پیښه شوې وه، د هغې تفصیل غواړو چې ستاسو سره شریک کړو. کوم چې د دوو جهازونو غورځېدو پیښه وه او بیا د هغې په اړه تر اوسه تحقیقات دوام لري. خو ګورو چې تر اوسه نور څه تازه تفصیل لرو. زموږ سره د کانګرس د ودانۍ له مخې ملګری شوی دی زموږ همکار محمد اکرام صاحب. ستړي مه شئ اکرام صاحب، خیر راغلی خپرونه ته.
ډیره مننه منظر شهید.
اکرام صاحب، که تاسو د دغه پیښې تازه جزئیات د لیدونکو سره شریک کړئ چې تر اوسه څومره کسان دغه پیښې کې مړه شوي دي او څه روان دي؟ د ژغورنې عملیات دي که د لټون عملیات دي، څه روان دي؟
منظر شهید، اوس د لټون عملیات روان دي. په دې کې څوک هم بچ پاتې نه دی. چې کوم جازو په هغې کې سلور شپته کسانو، درې په پوځي هلیکاپټر بلیک هاک هلیکاپټر کې، دا ټول اووه شپته کسانو. د نن سهار پورې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي هغې وایي چې یو سلویخت مړي دوی ترلاسه کړي دي. خو بیا هم دې وخت کې باران هم ورېږي، موسم هم ډېر زیات یخ دی. چې کوم اوبو کې مرستندوی کارکونکي دي یا غوپه وهونکي دي، هغوی هم کوشش کوي، خو اوبه ډېرې زیاتې یخې دي چې مړی را وویستلی شي. پلټنې هم روانې دي او تر اوسه پورې د جهاز بلیک باکس هغه موندلی شوی دی. د چې کوم پوځي هلیکاپټر دی د هغې غله تر اوسه پورې نه دی ترلاسه کړی شوی، نو پلټنې لا روانې دي اوس هم.
محمد اکرام صاحب، دغه پیښه کله او کوم ځای کې شوې ده؟ دلته ډي سي ته څومره نږدې ده؟ کله غونډې د دغه سیمې په اړه تاسو د لیدونکو سره معلومات شریکوي؟
چې کوم ایرپورټ دی دا په ملکي کچه باندې دې ته جهازونه راځي. دا انټرنیشنل یا نړیوال ایرپورټ نه دی، خو بیا هم جهازونه په ډېر زیات راځي. راځي دوه درې رن ویز دي او دا بالکل د چې کوم ایرپورټ دی رن ویز سره د هغې نه لږه فاصله باندې شوی دی. خو دلته ډېر ایرپورټونه داسې وي چې د هغوی سره خوا کې اوبه هم وي. دلته پوټومک ریور ورته ویل کېږي، دریاب دی. هم په هغې کې دغه دواړه یعنی پوځي هلیکاپټر او چې کوم جهاز دی دا جنگی دلی دي. او هم هلته کې بیا دا را پریوتلی دي چې کله دا پیښه وشوله نو چې کومې کیمرې هم ښایي او امریکایي میډیا د هغې وایي چې جهاز څو ټوټې شو، ځینې وایي چې درې ځای مات شو. هغه ویډیو هم ښکاري چې څنګه په دې باندې اور ولګیږي. عملم خلک ولا بیا را رسیدلی چې کومه مرستندوی یا کارکونکي دي، خو ډېر ګران هم ځکه چې دا د ماسوتن په تیاره کې دا هر څه شوي وو. او دا واشنگتن ډي سي ته ډېر نږدې دی، زموږ چې کوم ځای کې ودانۍ ده او بلکې زما شاته چې کوم د کانګرس ودانۍ هم ښکاري. که د دې ځینې څوک په ګاډي کې کښېني نو د 10 منټو پورې وخت دغلته نه لګېږي. که لاره صفا وي 10 منټو کې دننه خلک دې ځای ته ورسېدی شي.
محمد اکرام صاحب، آیا چارواکو په دې اړوند څه ویلي دي چې دا پیښه څنګه شوې ده، څه ستونزه وه؟
منزه شهید پرون تیر ورځ د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ هم پریس کانفرنس کړو. هغه نیخ په نیغه باندې دا تور په تیر انتظامیه د جو بایدن په انتظامیه باندې لګولیو. ڈی ای آئی په نوم سره د امریکای چې کوم یو نظام دی پاغې کې هر چا ته ځای ورکول کیږي، که د بیلابیلو جنسونو سره وي یا هر څه، پاغې باندې الزام لګو چې ګینې د هغې خلک په ځینو ادارو کې اخیستلی شوي دي. هم جنس پرستان هغه خو نوم وانغستو، خو د هغه اشاره هم داسې خلکو ته چې ګینې ځینې خلکو ته ځایونه ورکړل شوي دي، او هغوی هغه شان بیا سم کارونه چې کولې. او هغه په خپل دغه پریس کانفرنس کې بار بار ویلي چې په کار دی چې په میرټ یا د قابلیت په بنیاد باندې خلک واخیستل شي. خو په هغه باندې دلته یو ډیبیټ روان دی، ځینې خبریالانو دا پوښتنې مقللې چې پلټنې روانې دي، نو آیا بیا کنکلوژن یا نتیجې ته رسیدل په کار دي، ځکه چې دا بیا په پلټنو باندې اثر وغورځوي. نو پلټنې لا اوس هم روانې دي. په دې کې د امریکای چې کومه وفاقي اداره ده د هوا بازۍ هغه هم شامل ده، او په دې کې چونکې د امریکای د پوز جهاز ورزیدلی دی، که څه هم دې ته تربیتي جهاز وایي، خو په خپل پیټ هکس چې د امریکای اوس د دفاع سیکټري دی، هغه وایي چې دغه کسان هغه تجربه کار مو داسې نه و چې تجربه نه و. خو د دې سره په یو بل ځای کې پوښتنې راوچتیږي، او هغه داری چې په کنټرول ټاور کې په دغه وخت کې صرف یو کس وو په کار چې دا دوه کسان د غلط کار کوي، چې یو چې کوم جهازونه پاسیږي او کوم کوزیږي هغوی ته هدایت ورکوي، او بل چې دلته ګیر چاپیره دلته چونکې پینټاګان هم دی د امریکای د دفاع وزارت دی، د هغې هلیکاپټر هم ځي راځي، د لاندې چې کوم ټرافیک وي یعنی د هلیکاپټرو ټرافیک وي په کار چې هغه کنټرول کوي. په دغه وخت کې امریکایي میډیا وایي چې صرف یو کس په دې کې موجود و. خدا به کتل کیږي لا پلټنې نه دي شوي، دا به د وخت نه ډېر مخکې خبره وي چې سړی کنکلوژن یا نتیجې ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه محمد اکرام صاحب چې دغه تازه تفصیل او جزئیات مو د لیدونکو سره شریک کړه. تاسو ته ښه شیبه.
ډیره مننه تاسو.
د ریبې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې روسي ځواکونو په داسې حال کې په اوکراین بریدونو ته دوام ورکړی چې د ټرمپ انتظامیه هڅه کوي دواړه خواوې د خبرو اترو میز ته راولي. که څه هم اوکراین د سولې خبرو ته تیار دی، څېړونکي شواهد نه لري ګڼي مسکاو به جنگ ختم کړي. د وایس آف امریکا خبریال ریکارډو مارکینا ریپورت تاسو ته وړاندې کوي، زموږ همکار نوشروان قلندر.
کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د خپل دفتر واک تر لاسه کړلو، نو ولادیمیر پوتین ورته فوري مبارکي وویله. یو شمېر خلکو فکر کوي چې د اوکراین د سولې تړون لپاره به یو لار برابر شي، خو د روس ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړي. صدر پوتین په اوکراین تور پورې کوي چې هغه یعنی اوکراین خبرې نه کول غواړي. پوتین دا پښتنه هم راپورته کوي چې آیا د اوکراین مشر ولادیمیر زیلنسکی د سولې تړون لاسلیک کولو قانوني اختیار لري؟
د هر چا سره خبرې ترې ممکن دي، خو زیلنسکی د خپل ناقانونه حیثیت له امله د هیڅ کوم شي د لاسلیک کولو حق نه لري.
د زیلنسکی د صدارت موده تیر کال ختم شوه ده، خو د روس د سخت یرغل وروسته د پوځي قانون لاندې خپل حکومت ته دوام ورکړي. پوتین دا وکوي چې د دې له امله زیلنسکی یو غیر قانونه واکمن دی، خو د اوکراین قیادت دا تورونه رد کړی دي، او نور نړیوال هم دا د صدر پوتین د سولې د خبرو نه د ډډې ګرځولو یوه هڅه ګڼي. سیډونکي وایي چې پوتین د سولې لتون له وجې د سولې خبرو ته بیړه نه لري.
یو غټه وجه ادا ده چې روس د جنگ په میدان کې لاسته راوړنې ویني، او زه فکر کوم چې پوتین او د هغه جرنیلان پوهیږي چې دا لاسته راوړنې بل اخره د هغوی په ګټه وي.
صدر ترامپ هم اشاره ورکړي چې د خپل تیر صدر جو بایدن په پرتله د اوکراین دفاع ته لږ پیسې ورکول غواړي. په واشنگتن او ماسکو کې مشران د رابطو پیل ته اماده ښکاري. دا وروسته له هغه چې ټرمپ د خپل واک په لومړي سل ورځو کې د دې جګړې د ختمولو لپاره غو کړلو، پوتین ویلي چې د خبرو اترو د پیل لپاره مرګ شانو ټاکلو ته تیار دی. په جګړه کې د مرګ جوبل شمیره په سلګونو زرو ته رسیدو ترڅنګ د روس اقتصاد د بندیزونو له امله د فشار لاندې دی. یو شمیر روسان غواړي جنگ د ختم شي، خو کرملن د خپل د دریزنا په شاکیږي نه، او وايي اوکرين باید د ناتو غړي جوړ نشي.
د
ماسکو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نېټو دی په یو طریقه هم د اوکرين غړیتوب قبول نکړي او ورته لغرب نه نورې پوزي مرستې تر لاسه نشي.
دا ماسکو اوسیدونکي د امریکا په منځګړتوب د سولې تړون نه تمې او بیلابیل نظرونه لري. وایس اف امریکا د حفاظتي اندېښنو له امله د دوی پیژندنې پټې ساتلې دي، ځکه چې روس بیا د هغه خلکو په ضد ګامونه پورته کوي چې د غربي میډیا سره خبرې کوي.
ټول زمونږ صدر پورې اړه لري، خو زه د هغه په پریکړو پوره کولو شکمن یم. مونږ هیله مند یو چې اوس به په سیاسي توګه په هر څه کې لږ څه خوال راشي.
صدر ټرمپ چې دا یو لا حاصله جګړه بولي، ګواخ یې کړی که روس جنگ ختم نکړي نو نوی بندیزونه به پیو لګوي. خو کومه خبر چې معلومه نه ده هغه دا چې د دې د ختمولو عمل به له کومه او څنګه پیل شي. د ریکارډو مارکینه لپاره نوشیروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
زو د اسرائیل او حماس ولوري ته چیرې چې د دوی دغه دواړو ترمنځ د 15 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې د یرغملو او قیدیانو د آزادولو لپاره اوربند شوی دی. دواړه خواو ځینې نیول شوي کسان هم خوشي کړي دي چې په منځني ختیځ کې د تلپاتې امن لپاره د امریکې تر څنګ عرب هیوادونو هم په اخیری لوزنامه کار کوي. خو د ځینې اسرائیلي چارواکو په ګډون سیرون کې د سختو شرطونو په وجه تلپاتې امن ته خوشبینه نه ښکاري. راځئ چې تفصیل یې د رحمان بونیری څخه په دغه ریپورت کې واورو.
لدی وړاندې و يرغمالیان او درې سوه فلسطینیان قیدیان آزاد کړل شوي دي. حماس به د راتلونکي خالي یا شنبه په ورځ درې نور يرغمالان او اسرائیل به په لسګونو قیدیان آزادوي. د اسرائیل او د حماس د ډزبندې لومړۍ مرحله په دوه څلوېښتو ورځو مشتمله وه چې درېیمه برخه وخت یې تیر شوی دی. په اسرائیل او فلسطینی علاقو او نور عرب نړۍ کې خواهش موجود دی چې سوله راشي.
د اسرائیل لپاره سوله او اوربند ډیر اهم دي. په تیر یو نیم کال کې موږ دې ته پته مو یو، خو شرط دا دی چې حماس به په غزا کې نه وي.
د دویم مرحلې په تفصیلاتو به خبرې اترې کیږي چې پکې د باقی پاتو يرغمالیانو د آزادۍ، جنگ د ختمولو او غزانه د اسرائیلي ځواکونو د انخلاف په شان موضوعات پکې شامل دي. خو څېړونکي وایي دوی چې شرطونو ته ګوري نو دا ورته خوشبینی ښکاري چې امن به قائم شي.
دا قوت اسرائیل په لاس کې او امریکا یې شاته ولاړ وي، او دا د امریکا تیاری، د امریکا بمان، امریکا دا به وي. دا اسرائیل دا خپل زور چلوي تر هغه وخت پورې چې چلیدای شي، مګر دا چې دا جنجال به په دا منطقه کې ورک شي زه فکر نه کوم.
تمه ده د ډزبندۍ د دویم مرحلې په تفصیلاتو مذاکرات به آینده هفته شروع کیږي. نتنیاهو به د دې اونۍ په اخره کې د واشنگټن دوره کوي. صدر ډونالډ ټرمپ هغه ته د نهي یا سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې د ملاقات بلنه ورکړې ده. د امریکا په ګډون د عرب نړۍ یو شمېر هیوادونه په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره کوششونه کوي. خپل اسرائیلي چارواکي هم د روغې د دې کوششونو نه ډېرې تمې نه لري.
په قطر او مصر باندې موږ باور نه لرو. د امریکې د نوي صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه به څه ګامونه اخلي موږ ورته ګورو. البته له تاریخ موږ دا سبق اخیستی چې د خپل هیواد تحفظ به په خپله کوو.
په غزې کې جنگ د اکتوبر په 2 نیټه کال 2023 کې په اسرائیل د حماس د حملې نه شروع شو. په حمله کې 1200 پورې کسان وژل شوي وو، تر 2500 پورې يرغمال کړای شوي وو. د غزې د صحت د وزارت تر مخه په دې جوابي حملو کې 1200 کسان وژل شوي دي. اسرائیلوي په غزې کې 1200 خلک مړه دي. رحمان بونیری، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د ریوی ګرانو لیزونکو او اوریدونکو، غواړو چې ځینې تفصیل د سیمې څخه تاسو سره شریکو. په ځینو ځایونو کې خال امنیتی پیښې هم رامنځته شوې دي چې تفصیل در سره شریکو. یو خو د خیبر پختونخوا په ناقراره قبایلي ضلع برکورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې ودرولو لپاره سیمې ته پروان سرکاري قافله باندې بریټ شوې دی، او بل پلاو په شمالي وزیرستان کې هم یو پیښه رامنځته شوې ده چې د سیمې څخه زموږ سره ملګري شوې زموږ همکار عدنان بیټنی سړی مو شي بیټنی سه په خیر راغلی خبرونه ته
مهرباني خوشاله اوسې منځه خور
مننه بیټنی سپ کتا سو د دغه کورمې کومه پیخه چې رامست شوې د دې تفصیل او جزئیات لیدونکو سره شریک کړي
مهرباني دغه پیشه نن په کورمه کبایلی ضلع کې رامست شوې ده او د علاقې پولیسو او انتظامیا وایس اف امریکا ډیفات اوویل چې د بره کورمې کبایلی ضلع مرستيال اسسټنټ کمشنر عبدالمنان دغه چې کوم په کورمه کې روان فرقیز ښړې وي او دا هغه ودرولو روس د علاقې جاج اخستو لپاره بشرا سیمه تر روان وو چې هلته په نامعلوم وسلوال دی په قافله باندې ډزې کړې دي او ډزو پیل کې اسسټنټ کمشنر عبدالمنان چې دی هغه سخت ژوبل شوی دی. دوی دا هم وایي چې دغه بریټ په دې پداسې حال شوی دی چې د امنیتي عسکرو په غزبایا په دغه په ساتنه کې روان وو چې پکښې د پوز لوړ پوړي افسران میجر رینګ افسران هم په دغه قافله کې شامل وو او دا نه معلوم شوی چې آیا د دې په جوابي ډزو کې وسلوال ته کوم زیان اوښته او کړندې اوښته دا تر اوسه نه معلوم شوی. او دې ته وی چې د دې د سفر ورسته له هغه کړي چې په کورمه کې د تیر چلور میاشت راځي کم فرقیز ښکړي او د هغه ورسته کم نورین جوړ شوی دی او بیا هلته په بشرا سیمه کې نردیش فارس پورې مورچې چې دی هغه امنیتی ځکون لخوا رنګ کړل شوی یا خراب کړل شوی دی او د هغه جاج اخستې او هغه د پر روان وو چې دغه پیشه درپېسه شوی ده. تاسو به دا وایي چې د کورمه کې پروانه میاشت کې دویم غټ بریډ دی چې د انتظامیا په چرواکو تر سره کیږي په چلرمه ځنورای هم په کورمه بغن سیمه کې په ډي سي جاوید مسعود باندې داس یو وسلوال بریډ تر سره شوی چې په هغه کې غږ وبل شوی او تر هغه وروسته بیا حکومتي چرواکو بغن سیمه کې عملیاتو لاس پورې کړی دي او تر اوسه پورې بدغه عملیاتو کې د تربلې ټوب داوی هم لري. خو تاسو به دا وایي چې کورمه کم کړکېجن صورتحال د تیر چلور میاشت راځي دوام لري او له اکتوبر میاشت له اکتوبر میاشت سره کورمه ته کوم غزیدلې سړک ته ټل پړ چنار لاره د بش پړ توګه بندي او بره کورمه کبایلی ضلع چې پکشي پړ چنار بشیرا او تری منګل پر علاقې شامل دي دته د ګاړو تک را تک بن شوی دي. حکومتي چرواکي په سخت سکیورټي کې دته امدادي مرست لري خو د علاقې خلک وایي چې و سند بنیادی سامان چې پکې د خوراک شک او د لوګانو چې کم نیمګړتیاوي دي لدی کوم مخسر مخامختي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دلته د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي او خلکو ته دي چې دی یو پر امن او ادي ژوند ترولو موقع په لاس ورکړي.
بیټنی سپ یو بل په خهم رامست شوې ده چې د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع بنو په باکخیلو کډوالو کیمپ کې وی رامخته شوې ده کده دې تاسو لغون دي تفصیل شریکي چې دا آی اف زی عملیات وو او چاته پکې مرګ جوړه وخت ده
تر دغه پیښو وروسته زما تاسو دا وایي چې د کم چې بکاخیل کمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال دی د یو تنکی ماشوم چې له هغه مړي سره احتیاجي پرلط شروع کړی دی او یو بل تنکی ماشوم چې هغه ټپي شوی دی دغه احتجاج ته نن راوستل شي او د مینن شاه او د بل ترمن څخه مګه ځدل لاړ د هم بند کړی دی. دغه کډوال دغه تور پوری کوي چې د پاکستان د امنیتی عسکر په دزو باندې دغه کسان وژل شوی دی او د دې چې توی چې د سحر پر مهال دغه کسان چې په خپل خیمه کې پراته وو د پاکستان د پوزي عسکرو لګاړو څخه په دوی دز شوې دي. تر دې وخت پورې د پاکستان پوز یا چې کوم انتظامی چارواکي دي هغه په دې اړه چلندي ویلي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده خو د علاقې پولیس هم په خلای کوي او دا وایي چې د دزو پیښه ریپورت شوې ده یا دوی ته اطلاع ترلاسه شوې ده او دغه پیښه په لټه پیل کړې دي دا دز چاله خو او څنګه شوې دي په دې اړه لا نور معلومات نه لري. وزمت تاسو دا وایي چې دغه بکاخیل کمپ چې کله په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ترسره کېدل او د ضرب اعظم عملیات له امله چې کم کډوال به کورشي وو هغه دغه په بکاخیل کمپ کې ساتل کېږي چې نږدې لس کله کېږي او په دې کې د کمپ انتظامیا چارواکي وایي چې نږدې 2200 کورنۍ چې دی هغه ژوند کوي او دا یو نوې کمپ جوړ شوی دی چې کمله افغانستان نه کډوال راغلی وو په هغه کې زیاتره د افغانستان راستنه شوی کډوال چې دی هغه په دغه کمپ کې میشته دي. تر دې مهال نور خبرې خو نه واسي کېږي چې دغه پیښه تله څه دي او دغه په کم کې چې کم کډوال دي وایي چې یو تر ته کډوالې ژوند د لخپل علاقې نه راستنه او بسري دي او دلته په دغه کډوالې کې د ژوند کوي او د پوز ساتنه هم تر لاس مصر دا چې هغه په پدې باندې ګول خردار تار او دغه په ساتنه کې دی پراته دی او بل طرف ته دې هیڅ کس په اسنتیاوی نور کوي او د پاسه داسې کس په دزې پکې چې پاګه کې دی ژوند چې دی هغه خوندل دی نو دې یو خدای امنیت د ټینګښت یا د خلیتوب غوښتنه کوي او بل دا و چې د کورنۍ چې انتهایی زیاته غریبه ده د سر د انصاف وشي او پلټن دی چې دغه پېښه کې څوک کړوي هغه ته سخت سزاګار ورکړل شي اوس مستری راپورټونه وایي چې دغه احتجاج کوونکو د بلو انتظامی مشرانو ورغلي دي خو لا خبرې تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي
بټنی صاحب خپل په سیمه کې ورستي حالات څنګه دي امنیتی حالات کدي تک تنو کوچه څومره پیخې را مخته شي وي دي امنیتی
کدا چیر چلیر سات تبوډه کتل وکړو نو د خیبر پښتونخوا په قبایلی او په ځنګړي ډول په جنوبي ضلعو کې په خپل په امنیتی عسکرو باندې چلور بریدونه شوي چې په دې کې 15 امنیتی عسکر چې دي دغه وژل شوی دي او یو د پولیسو الکار چې وو د ډیر اسماعیل خان ضلع سخت تشتول شوی وو قوس تازه د ډیر اسماعیل خان پولیسو چې کوم مشر دی صاحب زاده هغه بد واټ ته ویلي چې دغه تشتول شوی عسکر چې دي د عملیاتو په پایله کې خوشاله شوی دي خو په خپل ډول پاتل لګي چې اېدا عملیات دې سره کړی دي څرګه کړی دی خو دې ویل دي چې کوم کسان تښتول او هغه پتیشت کې بیرل شوی او دا کس بیرته واپس راوړل تری خو دې نو وړاندې چې کوم پیښې رپورټ شوی دي تیر ما شام په لکی مروت په غزنی خیل تاړي حدود کې یو پولیسو اهلکار چې نه معلومه کسانو په دزو وژلې چې په ډای طریقې طالبان پاکستان اخستي او دې ترڅنګ دوا پیښې په شمالي وزستان کې راځي شوی دي چې یو کې پاکستان پوز په خپل باندې منلې چې په بیرالي سیمه کې د پوز یو لوړ پوړی افسر چې میجر وو او ورسره یو بل نعیم چې کوم نایک دغه د وسلوالو سره په نشته کې وژل شوی او په دغه نشته کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو دا وهم کړي خو له د تخیل سیمه څخه هم راپورټونه دي او د علاقې امنیتی سرچینو چې دی هغه وایي چې د پاکستان پوز باندې یو بریټ شوی دی او په دغه بریټ کې دوه د پاکستان پوز عسکر وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي خو د تخیل هغه سیمه ده چې هغه نه خلک به کور دي لا تر اوسه پر کډوالۍ ژوند تیروي او د دې ته د میډیا رسد کیږي او نه له آزاد سرچینو څخه خپلې شوی چې آیا په دې کې کوم نور ژوبل شوی او کنه خو چې کوم راپورټونه مخې ته راغلي دا یوازې د استخباراتي چارواکو تر لاسه شوی دي او په آزاد باندې څخه خپلې لاره دي شوی
ډیر زیاته مننه نبی ته نسب چې راغلی او د سیمې حال مو زموږ سره شریک
او کور مو ودان چې مهرباني
ښه چاره پاکستان وايي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پاتې وسلو یې امنیت ته غواښ پیښ کړی دی او تور پوری کوي چې ټي ټي پی د پاکستان پر ضد بریدونو کې دغه وسلې کاروي راځي چې تفصیلي د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې واورو او وګورو
د پاکستان حکومت پر لپسې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دروستو پاکستان کې تر هغه ریس بریدونه سیوا شوی او د بهرنو چارو وزارت تر مخه په دغه بریدونو کې وسلوال امریکای پاتې وسلې کاری د امنیتی چارو سیلونکو وایي که سهم تحریک طالبان پاکستان ته د اسري وسلو تر لاسه کېدو سره د امنیتی ادارو ستونزې سیوا شوی خو پاکستان کې د ناامنۍ د پیخو زیات والی لوی علت د وسلوالو ډلو په اړه د پاکستان خپل تګلارې ده
خو دا د ریس کمزورې د ریس داس اویا اصلې د وجنې څنګه د طالبان بریالي کیږي او د پاکستان فوج په شاره واند نه د کې د پاکستان د فوج پلی پالیسیانې دي طالبانو د پر سافټ کارنر دا طالبانو خلاف کاروایانې حکومتي اغه محکمې کول نه دا د بنیاد باندې اغه اصلای او باندې په تور استعمالېږي نه کې اغه یې جن منې شو دا
د پاکستان د بهرنو چارو دفتر ترجمان شفقت علی خان د جنوري په یو کم دیر شمه ویلی چې افغانستان کې د امریکای پاتې شوی وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان او نور ترهګر تنظیمونه پاکستان کې د ترهګریز بریدونو لپاره استعمالي او داستونزې په پرلپسې ډول د طالبانو سره شریکه کړي ده په افغانستان کې د واکمنو طالبانو مرستيال ترجمان حمد الله فطرت ملي ټلویزیون ته د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د سرګندونو په خبرګون کې ویلي د امریکا پاتې وسلې او پوزي آلات خوندي کړې شوې دي او هیڅ چاته د وسلو او آلاتو څخه د ناسمي کارونې اجازه نشته د سیاسي چارو افغان سیلونکو وایي د افغانستان سره په پوله د ازغنتار لګي دروستو څنګه ټي ټي پی پاکستان ته داخلي دلی شي دی وای پاکستان دا تورونه په طالبانو د فشار لپاره کاری
طالبانو ته هغه وخت چې دوی د بهرنیانو په وړاندې د جمهوریت په وړاندې جنگیدل پاکستان سره مرسته کوله او هغه په دې امید باندې و چې طالبان باید مطیع وي او امر بردار وي او خبرې باید ومني. اوس چې طالبان خپلې ګټې پیژني او د پاکستانیانو په تمه کې د هغسې امر برداري نه کوي، نو له دې کبله پاکستانیان تور لګوي په مختلفو ډولونو باندې.
د پاکستان د پوز مشر جنرال آسیم منیر د جنوري په 14مه ویلیو چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان موجودګي او د پولی بل اړخنه پاکستان کې بریدونه د افغانستان سره د کلکیچ یو وزینې لامل دی، خو افغان طالبانو داسې ډول تورونه تل رد کړي دي. د امنیتي چارو سیړونکي وایي افغان طالبان د خپلې نظریې په اساس تحریک طالبان پاکستان د خپلو فعالیتونو څخه نشي منع کولی.
د کی ڈی پی چې دا کوم ایجنډر دا مونږ نه انکار نشي کولای دا نه اخلاقن په دې چې وو دوی چې تاسو سره خمنګ همدغه دی شریعت او دی امارت بر مون تاسو سره شل کله و جنګیدو اوس مونږ دا شی افغانستان کې نه پاکستان کې وغواړو. یو ٹی ٹی پی دلته چې پاکستان کې کوم مطالبه کی یا مطالبه زمونږ چارواکو د پاره منل چې دی ډیر ګران دی چې هغه فایټ اینڈ مرجر ریورس کی بل دا چې مونږ اصلي سره چې مطلب قبایلی ضلع تر
د پاکستان رستو سرګندونو سخړ واندې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 14مه د بایدن په انتظامی نیوکه کړې وا او ویلیو چې بایدن د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د انخلانه پس هغه هیواد کې په بلیونونو ډالر پوځي سامانونه پرې خودل. نوموړي ویلیو د افغانستان سره راتلونکي مالی مرسته به د طالبانو مشرانو لخوا د امریکې د پوځي آلاتو بیرته ستنولو پورې اړه ولري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیوا پیخور.
په پاکستان کې د چین سفیر جیانګ زیډانګ د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل دي. د سرکاري مطبوعاتو تر مخه په دې لیدنه کې دواړو خواوو د خپل منځ اړیکو د لا نور مستحکم کولو هوډ څرګند کړی دی. د پاکستان د نن د سی پیک په منصوبو یا پروژو کارکونکو چینایي وګړو باندې خونړۍ او بریدونو د سی پیک پروژې د راتلونکي په اړه چین اندېښمنه کړی دی. نور حال څه دی؟ د اسلام آباد څخه د ډی وی خبریال او زموږ همکار ارشد حسین تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف او د چین د سفیر جیانګ زیډانګ ترمنځ شوی ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتی همکارۍ په اړوند چارو خبرې اترې شوې دي. دا لیدنې د برتانیې د ګارډین ورسپانې د هغه رپورت وروسته شوې په کم کې ویلي شوې وو چې په اسلام آباد کې د چین سیاسي سیکرټري وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهدارې سی پیک پروژې پر وړاندې خطرونو په اړه غیر معمولی سختي نیوکې کړې وې او د چین د عربونو ډالرو د پانګونو پروژې د سی پیک د راتلونکي په اړه سختې اندېښنې څرګندې کړې وې. چین او پاکستان د ګارډین ورسپانې دغه خبر ناسم بللې وو.
البته پچھلے کچھ وقت سے ہمیں
البتہ د تیر سم د راه سے مونږ وینو چې کیاو خوا د چینایي چارواکو لخوا د امنیت په اړه د اندېښنو اظهار کیږي. نو ورسره دلته د کاروبار د اسانتیاو په اړه د حکومت لخوا چینایي کاروبار کوونکو ته چې کم ضمانتونه ورکړي شوی نو داغه پنه تر سره کېدو هم د چین لورې په تکرار سره تشویش څرګندېږي.
د سی پیک د امنیت او د راتلونکو پاړه په ګارډین ورسپانه کې چاپ شوی خبر کې د شینګ جی له قوله ویلي شوی وو پاکستان کې امنیت نه خکېږي نو څوک په پداسې حالاتو کې دلته کار لراشي. بلوچستان او گوادر کې د چینایانو ضد کرکه ده، ځینې قوتونه د سی پیک خلاف دي او دا سبوتاج کول غواړي. چین په 28 جنوري د سفارتکار پاړه د ګارډین لیک دروغ بللې وو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه بی بنیاد تورونه ګرځولي وو. پاکستانی ماهرین وای کله چې په کال 2015 کې د چین حکومت په پاکستان کې د سی پیک پروژه پیل کوله نو هغه وخت دلته ترهګری خپل اوروج تر رسیدلی و او چین دالیدل
پلان کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ چین کے لیے
کہا د سی پیک منصوبه بندی کوله نو د دې معنی دا ده چې د چین لپاره ترهګری دومره لوی مسله نه ده چې چین به لدې ځای لاړ شي. دا ډیرو خلکو غلط سوچ دی چې کینی دا ترهګری د لګو ډیرو حملو لپاره به چین لاړ شي او زما باور دی چې
تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ ایئرپورټ په خوله کې د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي وو او یو جوبل شوي وو. دا برید ذمہ واری نه قانونه ګرځول شوي بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د دغه بریت وروسته هم چین د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د چینایي وګړو د حفاظت لپاره اړین ګامونه پورته کړي. له دې وروسته هم د نومبر په میاشت کې په کراچۍ کې د ډزو په یوه پیښه کې دوه چینایي وګړي جوبل شوي وو.
پاکستان او چین په تعلقات کې یو ډېر زیات اهم چکم ډیولپمنټ دی هغه شوی او په دغه کې زمونږ چکم دو طرفه تعلقات دي په یغ باندې ډېر غټ سوالیه نشان هم اوچت شوی وو. نو په ایغه په اړه کې د چینی سفیر چې کوم دی ایغه د خپل تشویش اظهار کړی او ډېر په سختو الفاظ کې دا اظهار کړی چې سو پورې چې د چاینیز چې کوم کسان دي د ایغه سکیورټی او د ایغه امن او امان او د ایغه حفاظت انتظام پاکستان روغ نه نشي کوي. نو سی پیک چې کوم پروجیکټس دي هغه مخته نشي تلی.
د پاکستان حکومت وایي چې په پاکستان کې د 20,000 پورې چینایي وګړي موجود دي چې پکې په سی پیک منصوبه کار کوونکي هم شامل دي. سی پیک د چین د شینجیانګ صوبې کاشغر ښار نه د پاکستان د گوادر بندرګاه پورې 3,000 کیلومتره اوږد کوریډور دی چې سړکونه د ریل پټلۍ او د انرژي منصوبې پکې شامل دي. په پاکستان کې د چینایي منصوبو لویه برخه بلوچستان او په گوادر ساحلي ښار کې ده او بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچانو د سایلو ترولون کې بولی او ور باندې حمله کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ډیوی سره د ملتیا مننه کوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یوې غونډې پر مهال پیکا قانون د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ خلاف بللی دی او خوښتنه یې کړې ده چې دا قانون باید په بشپړ ډول ختم کړی شي. د غونډې نور حال د اسلام آباد څخه د وقار احمد په ریپورت کې ګورو.
د زیارت پرز په اسلام آباد کې د ایچ آر سی پی په دې غونډه کې خبریالانو، وکیلانو او د مدني ټولنې استازو برخه واغسته او پریکړه وکړه چې یو داسې اتحاد جوړ کړي چې د دې قانون مخنیوي وکړي.
دا نوی قانون چې پاکستان کې پاس شوی دی دا حقیقت کې د اظهار رائے په ازادۍ باندې سخت ترین قدغن دی. دومره قدغن چې مارشل لا کوم نه راغلی. دوی په ظاهره وایي چې موږ د روغ خلاف قانون جوړ کړی مګر قانون د رښتیا خلاف دی.
په غونډه کې د مختلفو خبریالانو، تنظیمونو استازو سرګند کړه چې د دې قانون لاره د بیان ازادۍ ته محدودیت راوړل کیږي او حکومت د خلکو حقوق لمنځه وړلو هڅه کوي.
دغه پیکا قانون کې چې کوم بدلون شوی دی دا دراصل نه د صحافیانو په خلاف دی، نه د وکیلانو، نه د سیاسي خلکو جمن، نه د ټول پاکستان خلاف دی. هغه کس چې د رائے اظهار کوي د هغې خلاف به دا قانون استعمالیږي او یو داسې نظام راوستل کیږي پاکستان کې چې چرته به په نوم خو جمهوریت وي خو دراصل کې به ډکټیټرشپ وي.
قانون پوهانو وویل چې په دې قانون کې مبهم تعریفونه موجود دي چې د مخالفو آوازونو د غلي کولو لپاره کارول کیدلی شي. د غونډې ګډونوالو د دې قانون په سختو مادو هم بحث وکړو.
پیکا امینډمنٹ قانون جو ہے وہ انسان
پیکا قانون د بشری حقوقو سرغړونه ده. زکه چې په دې قانون کې د رائے ازادي نشته. د پاکستان دستور هر شخص ته د خپل رائے د اظهار ازادي ورکوي، خو اوس هیڅوک نسی کولای چې په آزاد توګه خپل نظر سرګند کړي.
د پاکستان پارلیمان د پیکا په نوم لانجمنه ترمیم شوی قانوني مسوده د رائے په اکثریت سره منزور کړي ده. د پیکا قانوني ترمیمي مسوده 2015 لمخه په هیواد کې به د سوشل میډیا پروټیکشن اند ریګولیټری اتھارټي په نوم یو اداره جوړ شي او که یو شخص د روغ پروین او هغه بدرینا 15 کال قید او 100,000 روپے جرمانه کېدې شي.
اور اس قانون کا مقصد یہ نہیں
دا قانون یواز تجاری خبروں نو د مخنیوی لپاره نه دی، بلکې هدف یې دا دی چې د حکومت لخوا خپور شوی پروپاګاندا نور هم مضبوط کړي او د مخالفو خلکو غږ بند کړي.
د پیکا قانون په ضد پټول پاکستان کې د صحافتي تنظیمونو لخوا مظاهره روان دي او د جنوري په 13مه یورپی اتحاد پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د یورپی اتحاد مارکیټ ته د صادراتو اسانتیاوي، د بشري حقوقو درنوي او د اظهار رائے ازادۍ سره تړاو لري. د پاکستان حکومت دریز لري چې د دې قانون سره پاور سپانې یا نورې میډیایي رسنۍ نه متاثر کیږي او یوازې په سوشل میډیا باور سره په جالي او پاراونکو موادو نظر ساتل کیږي.
مخکې چې دې صرف کتاسو 12 کې چا خبره کړي وا نو تاسو چې دې کمپلین کولې شي، اوس چې دې کمپلین څو کم کولې شي نو دا خو اظهار رائے لپاره ډېر زیات خطرناک یو خبره ده.
پیاد غونډه کې دا هم ویل شوی چې هغه سیاسي ګوندونه چې مخکې د دې قانون په ضد خبرې کولې اوس ډېر زر ځینی بدلونونه ومنل. سیاسي ګوندونه باید سرګند کړي چې د بیان د آزادۍ په برخه کې کم موقف لري. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس د الیکٹرانیکی جرمونو د مخنیوي قانون 2015 پیکا پر ضد په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کړی دی. غواړو چې تفصیل یې د لیدونکو سره شریک کړو. زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار او د ډی وی خبریال الیاس خان صاحب. ستړي مشوي، په خیر راغلی الیاس خان صاحب.
ډیره مننه.
مننه الیاس خان صاحب، که وروستی حال زموږ سره شریک کړئ. د پیکا قانون په وړاندې په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان شوی دی؟
جی بالکل، د کله نه چې دغه قانون منظور کړی شوی دی او د دغه وروسته پرون بیا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ دغه کال ورپړی و چې نن د جمعې د مون نه پس په ګرد پاکستان کې صحافتي ډلې دې په ضد احتجاج کوي او چې کوم پریس کانفرنسونو کې جرنلسټان ګډون کوي نو تور پټای به په مټو باندې تړي د احتجاج په توګه باندې. دغه احتجاجونه نن د کراچۍ نه والي ګرد پنجاب پېښور پټه وړو پریس کلبونو کې هم شوي دي. په اسلام آباد نیشنل پریس کلب کې دغه احتجاج د جمعې مون نه پس شو. فیڈرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بټ کوله په دې موقع چې کوم صحافتي مشرانو جرنلسټانو دا غوی دغه وینا وه چې دا احتجاج به تر هغه پورې روان وي چې تر کومې پورې حکومت دغه لانجمن قانون واپس و نه اخلي. دوی دا یو تور قانون اوبله او د دوی دغه وینا وه چې په پاکستان کې د وړاندې نه صحافت په مرۍ باندې حکومت غلی شوی دی او د پیکا دا ترمیمی قانون راوړل کوم په ټولنیزو رسنیو سره سره کسه هم حکومت دا وایي چې په ټولنیزو رسنیو باندې غلط خبرونه یا بې بنیاده خبرونه چاپ کیږي، ځکه حکومت دا قانون راوړلی دی. خو د خبریالانو وینا وه چې بنیادي مقصد حکومت د آزاد پریس یا د رائے د اظهار باندې قدغن لګول غواړي. دغه رنګ څوک هم د حکومت په حالتو پالیسیانو یا د هغوی چې کوم طریقه کار دی د ملک نظام چلول دي هغې باندې د نیوکو جوګه پاتې نه شي. نو ځکه یې په دې کې دغه درنې سزاګانې د 3 کالو پورې د بند سزا او 100,000 روپۍ دغه جرمانې لګولې دي او مقصد یې همدغه دی چې په ملک کې روان د صحافت دغه ته هم مرۍ غلی کړی شي.
الیاس خان صاحب، موږ تیره ورځ هم په یو بل موضوع باندې خبرې وکړې، دغه کوم چې د سیویلین ټرایلز دی په ملټری کورټس کې، د دې تفصیل څه دی وروسته؟
جی بالکل، دغه اورونه نن هم روانه او په هغه کې چې کوم د ججانو لخوا او وکیلانو لخوا خپل مختلف سوالونه راوچت کړي شوي دي. د بینچ یو غړی چې کوم آئینی بینچ دی، جسټس مسرت هلالي، هغې دغه سوال راپورته کړی دی چې په آرمی پبلک سکول په خور باندې 14 دسمبر کوم برید شوی وو او کوم په 9 مئی باندې کوم دغه بریدونه شوي وو چې کوم دوی دا وایي چې په فوجي ودانو باندې شوي دي. نو په دغه خلکو کې څه فرق دی؟ دغه فرق دی مونږ ته وښودل شي. په دې باندې د درخواست ګزار یو وکیل وینا وه چې په آرمی پبلک سکول باندې کوم برید شوی وو نو هغه تراګر برید وو او د هغې دپاره د هغې چې کوم بیا ټرایل شوی وو په پوځي عدالتونو کې، نو هغې ته باقاعده د پاکستان په آئین کې یو بدلون راوستل شوی چې هغې ته 9 آئینی بدلون ویل کېږي. او اوس چې کوم د 9 مئی د کوم دغه خلکو دغه ټرایلس کېږي په پوځي عدالتونو کې، دې دپاره څه قسمت ترمیم نه دی راوړلی شوی. او په کار دادا چې په ملک کې کوم د وړاندې نه یو نظام دی د تراګرۍ ضد چې کوم عدالتونه دي انټي ټیرز کورټس، هغې کې دی د دغه ملزمانو ټرایل وکړلی شي، نه که په پوځي عدالتونو کې. په دې د بینچ یو غړي جسټین خان وینا وه چې د پوځي هر هغه قانون چې کوم هغه د ملک آئین یا قانون سره متصادم وي هغه پر ځای نه شي پاتې کېدلی. نو دغه اورونه اوس هم روانه ده د درخواست گزارو لخوا خپل دلایل وړاندې او د دفاع وزارت چې کوم وکیل دی هغه خپل اخري دلایل د ګل په ورځ باندې وړاندې کوي او د ګل ورځې پورې د اورونه اوس لنډولې.
ډیر زیاته مننه الیاس خان صاحب، تاسو ته ښه چارې غواړو.
مننه ستاسو.
بلوچستان کې د خبريالانو او د حقونو لپاره کارکونکو سازمانونو د لانجمنه پی کا اکټ پر ضد د احتجاج سلسله روانه دا او د قانوني د صحافت د ازادي پر ضد یو دسیسه بلل ده. دوی وایي چې په بلوچستان کې د خرابې امنیتي وضع لامل د مخ کې څخه پر صحافت بندیزونه دي او اوس د دغه نوي قانون د عملی کېدو سره به هلته نور صحافت کول ګران شي او سملاسی دغه اکټ د ختمولو غوښتنه کوي. راځي چې تفصیل یې د چمن څخه د نعمت الله سرحدی په ریپورت کې وګورو.
د پاکستان فیډرل یونین اب جرنالیست په غوښتنه دغه احتجاج د کوټې چمن دالبندین کولو او سوی د مطبوعاتو او مرکزونو مخې ته وسو او ګڼ شمېر خبريالانو، سوداګر، تنظیمونو او سیاسي ګوندو غړو او د مدني ټولنې فعالانو په کې ګډون درلود. خبريالانو وویل د دې بل مطلب یوازې ټولنیز رسنۍ، الکترونیک او پرنټ میډیا او ډیجیټل پلیټفارم مخنیوي کول دي. حکومت دې قانون ته د ریوینیشن اپ الکترونیک کرائم ترمیم بل 2015 نوم ورکړی دی. سی ای پی ای سایبر کرائم شاخه ختم کړي او سوشل میډیا پروټیکشن اینڈ ریګولیټری پرانستلو ته تجویز ورکړي. صدا په سوشل میډیا پلیټ فارم رجسٹریشن منسوخ کولو او معیار تعین او د صارفینو د حقوقو تحفظ به یقیني کوي.
سکم ډیجیټل میډیا یا دی سوشل میډیا ورکوای کدی د پردې باندې سکم جدي خبرونه دی اپیټ فورس د تکدار کوو د جمهور طریقې مستا په کار دا د سکم قانون راوړو هغه د ساتیانو د تنظیمو سره مشاورات وکړي دا وو په مشاورات باندې قوانين راو
خبريالانو وویل چې دغه بل مخ ټول ټولنیز رسنی پلیټ فارم بل د حکومتي دارو سره رجسٹر کول لازمی وي. دغه ترمیم بل مخ پاکستان د نظریې خلاف او خلک له قانون څخه سرغړونې راپارول مواد مخنیوي بکوي.
دا په پاکستان کې پر ازادي صحافت باندې یو د کتن لګور کې دي صحافیان یا میډیا په خپل کې دغه کړه وصل په تسلو کړه وصل چې دا چې د قانون موږ ټول قانون بولو دا د جمهوریت کې دا ماشاله ده.
حکومت داوا کوي چې دا قانون د ورځپاڼو، ټي وي او د خبريالانو سره تعلق نه لري. دا سوشل میډیا لپاره د اسلدې سره د جېلي خبرونو مخه ونیسي چې په ټولنه کې خرابې رامخته کوي. دغه قانون لمخې مرکزی حکومت په ټولنیز رسنۍ لپاره عدالتي کمیشن جوړوي چې مشرې به د های کورټ په خوانی قاضي کوي او د دې پریکړې په شپږمه ورځ کې په سپریم کورټ کې چیلنج کېدای شي. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا ټي وی، چمن.
زو د کوټه ولوري ته په پاکستان کې پولیس ویل دي چې یو پلار د خپل لور د وژلو اعتراف کړی دی. رويټرز خبری ادارې لیکلي دي چې د هرا په نوم وژل شوې 15 کلنه انجلۍ په امریکا کې زیږیدلې او پلار چې انور الحق نومیږي پلار یې تازه پاکستان ته بیولې و چې د جنوري په 28مه په کوټه خار کې وژل شو. راځي چې تفصیلی د حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې وګورو.
د بلوچستان سټریټ شاباز ګلې همدغه کور دی. د پولیسو په وینا چې د دې ګیرټ ترمخي همدلته اهیرا انوار وجلی دا وای چې شاوخوا د شپې لسنیمه بجې ل خپل پلار سره د کور راوتلی. پلار دلته موټر سایکل درولې او په هغه وخت کې دای کورته نه نوتې لورته ویلو چې زه خپل موبایل را اخلم. چې پلار کورته نه نوتې په همدې وخت کې ویل کېږي چې پر دغه 14 کلنه انجلۍ باندې دلته دزې سوي دی او دغه په نتیجه کې دا وجل سوي ده.
هغه ټکان اواز یو چې موږ دلته رالو کوشنۍ دلته پراته وو کوشنۍ چې دلته پراته وو
غنجلۍ
او پلارم رالی هغه سوزکی واسي به هسپتال ته مې بیای.
زخمی وو؟
او زخمی وو.
غنجلۍ یا څه ویل یا نارې ویل یا
یا یا هغه ټیم زخمی وو یو اواز هم نه وو.
نو هغه ټیم تاسو چې شولې پلار څه ویل یا
پلار خو هغه ټایم ډیر جړیدلی و، بس بیا موږ رالو، زما کازوی و، هغه وایي څه کیسه دی، وایي نامعلوم افراد دي.
د کوټي د پولیس چارواکو په وینا هیرا انور په امریکا کې زیږیدلې او د هغې کورنۍ له تیرو شاوخوا 28 کالو راپهیسي په امریکا کې ژوند کوي. وای د هیرا انور مور او د هیرا انور دوی خوندې لا هم په امریکا کې دي، خو هیرا انور او د هغې پلار انور الحق پر 15 جنوري له امریکا څخه لاهور او بیا پر 22 جنوري له لاهور څخه د بلوچستان سر شار کوټي ته راغلي. وای دوی له راجپوت بیلی سره تعلق لري او د دوی ټول ټبر لا تیرو څول سیزو دلته په کوټه کې آباد دی. پولیس وای پر 28 جنوري هیرا انور وجلسوي، د هغې پلار او د هغې سکنای ماما محمد طیب یې د هیرا د وجنې په تور نیولې دي.
اس وخت می آپ کو اگر کوئی کنکلوژن سولید کنکلوژن بتاو کہ
دا وخت چې کوم معلومات موږ تر لاسه کړی له هغه دا معلومیږي چې د انجلې جامو اچول ناشته پاستي جون جواک ټولنیز جون ټیک ټاک فیسبوک او لدی لارې د خلکو سره د هغه خبرې اترې تعلق د دې د کورنۍ خوخ نو، مګر کو اوس زه تاته دا ویم چې د هغه د وجنې اصل لامل دا یو وجه ده چې د هغه پلار او ماما په شریکه سره هغه بس هم په دغه وجله نو دا بناسم وی موږ ته لګ نور وخت پکار دی.
تو ان شاء الله 9 دن کې ریمانډ می مل گئی ہے.
د پیشي اړوند پر ټولنیزو رسنیو او رزنیو ناستو کې هم بحثونه شروع شوي.
کوم څه د غیرت کانسپټ ده هغه د یو جنډر سره ولې منسلک ده، ولې د سړیانو سره سي د غیرت کانسپټ هغه نه ورسره منسلک کیږي، ولې ښځې سي د دې بیسیک وکټم یې همیشه، او یو د 1400 کلو انجلۍ by definition comes the aqwam mutahida comes the child definition da agar the you the 18 kilo the kshne da no ter you 14 kilo kshne injali se da de ghe makhta prazwand prota ka da plar pa nazar ki ts se de kawal ka da de se kam amalo ka beshak agar galat ho da de da plar pa nazar ki lekin da time la rai se agar isla kade wa bala khabar da se da pakistan par judicial law se da agar مطلب یو ډیر غټ کوېشن ریس کیږي په دې کې سه کله دا سړی په یو ایس کې وو هغه ټایم سه د دولې د اکشن نه اخیستای، د کله پاکستان ته راغی او د اکشن واخیستای، ولې د ته دا وایي سه د سیزې په پاکستان کې کوي سم او زه د پاکستان د باندې نه سم کوي، آیا دا د credibility question da kada da security question da
da pirshi alwand aw prahira anwar da lagedal yu torun pa bab mu da hagi da koranai nazar akhistal wa gushtal qumushta inkar wasu police wai tarna hawraz puri bai plar aw mama tsakha palatani kawi aw pade araba alwand amrikai charwa ko sarahum zaruri malumat sharik kawi. Hafizul astur sharanai voa diwa quata.
پاکستان کې د پولیو وایرس ضد د کال 2015 لومړی کمپاین د فبروري 3 نیټه څخه پیلېږي چې د 8 نیټه پورې به دوام لري. د چارواکو په وینا د پولیو ضد کمپاین کې 15 لکه د 50 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو حفاظتي واکسین ورکول هدف ټاکل شوی دی. راځئ چې تفصیلي د عثمان خان په ریپورت کې وګورو.
پیخوار سرویسز اسپیتال کې د پولیو وایرس په ضد د مهم پرانستې په محل د صحت محکمې د پاره د وزیر اعلی سلاکار ویل سخت کال په وایرس قابو موندلو د پاره کوټلي اهداف ټاکل شوې دي.
د وبا غونډه کې شکل اختیار شو او ان شاء الله تعالی د پر چې کوم زمونږ سر پلسز ماینسز کول پکارو په خپل کمپاین کې نو هغه مو پکې وکړل. اوس ګورو چې را مونږ ته د فیډ بیک سونه راځي، مطلب دا چې زمونږ سونه پورې پدې موږ چې کوم ټارګټ کې خو دې چې پدې کې موږ سونه کامیابی.
میډیا ته معلومات شریکولو په وخت چارواکو ویل دا واری د نارام کورم ضلع په شمول د پښتونخوا ټولو ضلعو کې به کور په کور ماشومانو ته د پولیو نه حفاظتي ویکسین ورکول شي. د کوم رسولو لپاره سلویغ زره د پولیو ورکرانو ټیمونه تیار کړي شوي او د دوی په سکیورټی به 50,000 پولیس اهلکار ګمارل شي. د روان کال 2015 د پولیو لومبۍ پیخه په ډیر اسماعیل خان کې ریپورت شوی و. چارواکي وایي د پولیو زت رستي کامی مهم کې دا روان کال 2015 د پولیو لومبای پیخه په ډیر اسماعیل خان کې ریپورت شوی و. چارواکي وایي د پولیو زت وروستي کامی کمپاین کې د نامنۍ له کبله په یاد ضلعه کې د سلویخ نه 50,000 پورې ماشومان د ویکسین نه محرومه پاتې شوي و.
وګورئ زمونږ د پولیو د پاره چې کم دی کنا نو حساسو ضلعو کې پېښور، خیبر او د دې نه علاوه د بنوانډي خان ډیویژن چې کم او ضلع دي نو دا ټولې ضلع چې کم دی نو زمونږ د پاره ډېرې حساسې دي او هلته چې کم دی نو زمونږ کوریجز هم ایز کمپیئر ټو د ادر پارټ آف د کے پی چې کم دی نو لږ کم وي، کمزورې وي، نو د هغې د وجې نه دا وایرس چې کم دی نو پرسسټنټلی سرکولیټ کیږي.
پروس کال په 2023 کې پاکستان کې د پولیو درې او یا پیخي په ریکارډ راغلی وي. په کوم کې د ټولو نه زیاتې ویش په بلوچستان صوبه کې، 22 په خیبر پختونخوا او سند صوبه کې، پنجاب او سرخار اسلام آباد کې یو یو پیخه ریپورت شوی و. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
اوس هم د یو بهرنی ریپورت ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې په وسلو د کنټرول ملاتړي هیله لري چې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د خوا د جوهري یا د اټومي وسلو د ختمولو په مرسته کې تازه خبرې په جوهري وسلو کې د کمی په اړه د روس او چین سره د خبرو اترو لارې هوارول شي. د قومي چارو د پاره د وی ای د خبريال سټیو هیرمن ریپورت تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ دروسته وینا تر مخه چې ورلد اکنامیک فورم ته کړي وایي ډیره ممکن ده چې د جوهري وسلو د ختمولو پر سر امریکا د روس او چین سره مذاکرات وکړي او حتمی لوزنامو ته ورسي.
په جوهري وسلو مصرف کې دونکي زیات پیسې او د دې ویجاړون کې توان داسې شایان دي چې نن سبا پر مونږ خبرې هم نکو ځکه چې تاسو دغه اوریدل نغواړي. دا ډیره د مایوسی خبره ده.
د سور جنگ په وخت چې کوم ماشومان بس کوتتل هغه د دینه خبر دی او دوی ته به تربیه ورکول کېدله چې د ناساپی جوهري بریټ په وخت څنګه ځانونه محفوظ کول شي. داسې معلوماتي فلمونو کې به دا نه خودل کېدل چې سرنګه یو 14 کول شي غونډه علاقه د منځ یو سي. دا هغه وخت پته ولګیدا کله چې په کال 1950 کې د نیواډا په صحرا کې د امریکای حکومت د ځمکه پر سر جوهري آزموینه وکړه. په 1950 کې امریکای د دویم عالمی جنگ د ختمولو د لپاره په جاپان دوه اټومي بمونه ورګزار کړل. د دغه وخت راهسې معلومه شوې ده ک څوک د جوهري بریډ وروستو په ابتدایي توګه بچ شوی هم وو خو دوی تابکارې سوزولې او ناروغه کړي وو. د دې وحشت حتمن د جوهري وسلو د ختمولو یا کمولو د لپاره ولسی احتجاجونه او سفارتي حل ځلې راوپارولې. امریکا او روس هر یو ملک سره د 5000 نه زیات جوهري وسله یا وار هډز دي. دا د نړۍ د جوهري وسلو 90% ده. په وسله د کنټرول د مرستیالانو تر مخه په نړۍ کې دومره جوهري وسله ده چې هغه د دنیا د لس نه تر د 500 ځله پورې تباه کولی شي. د واشنگټن او ماسکو ترمنځ دا وخت د سٹارټ یا اس ټی ای آر ټی په نامه یو لوزنامه ده. دا لوزنامه د جوهري وسلو او د دې د استعمال د نظامونو شمار د کم ساتلو په اړه ده. د اوسنا یو کال پستا لوزنامه ختميږي. وسله په قابو کې د ساتلو د تنظیم غړي شو ډون لی هانګ وای په دې صورتحال کې د روس او چین سره د صدر ټرمپ وینا سمدستي توجه غواړي.
او په دې وجه د خبره د ایجنډي په سر کې پکار ده او دا اشاره ورکول چې صدر په دې اړه فکرمند دي د یو ډیر مثبت سوچ دی.
د سیشنبه نه پورس د امریکای انسټیټیوټ اف پیس کې دی بولټن اف دی اټومیک ساينټیسټ تنظیم د قیامت کړي ستنه یو سکند د نیمه شپې ته ورنږدې کړي دا چې مطلب یې د زیاتې بشر وژنې وسلو نه رامخته کیدونکو ویجاړې او انساني بقا ته د نورو ورپېخو خطرو اهمیت په ګوته کی. که هر څه د قیامت کړه یو علامتي نخه ده خو سیډونکې شو ډون وای دا هغه خطرې په ګوته کوي کوم چې د جوهري وسلو نه امریکایانو او نورې نړۍ ته ورپیخي دي.
دا یو ښه طریقه ده چې له ډیرو زیاتو خلکو پام دی ته راوړوي او تاسو په امریکا تور نه شئ لګولې چې دوی له نورو ډیرو ستونزو سره مخ دي او دا غړې یو یادونه ده. زما په خیال دا یو ښه طریقه ده.
د وایس اف امریکا د خبريال سټیو هرمن د پاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.
په خیبر پختونخوا کې د پټو ته د اوبو خور د لپاره پوره اوبه در رسولو لپاره د نړیوال بانک په همکارۍ سره د اوبو د تنظیم سرکاري ادارې د لختو جوړولو پروژه پیل کړې ده چې نه یوازې کروندګرو ته به په پراخه کچه اوبه ورکړل شي بلکې د اوبو د ضایع کولو مخه هم نیول کېدای شي. راځي چې تفصیلي د ملک وقاص په دغه ریپورت کې وکړو.
د پښتونخوا صوبې د اوبو د تنظیم محکمې یا واټر منیجمنت ډپارټمنټ چارواکي وای چې دوی کروندګرو ته ویړیا پاخه لختي ورکوي چې نه یوازې د اوبو چلن پکې په پراخه کچه کیږي بلکې د وښو او کثافتونو را پیدا کېدو امکان پکې هم کم وي. خو شرط دا وي چې دغه پاخه لختي به دوی په خپل خرچ نصبوي. کروندګر د اوبو خور په نظام کې د خوالي راوستو باندې خوشاله ښکاري او وای دې سره به د دوی پټو ته برابر اوبه ورکول باوري شي.
دا خو بخکاره خبر ہے چې مثال زمنګ مخکې جن دو غنټو کار کول اوس بګیا هغه غنټه کار کې نیم پرې موږ ته اوبه سیوا کیږي موږ خپل لیول ته رسیدو جی دا ټول مرګری راته وځي دا په 32 سال کې لکه داسې اړو شی بیا موږ چې کم لختي بیک سوټر باندې خپل کودای کړی دا نو سہولت پکې ډیر زیات دی او چې څومره دا موږ په حقیقت لاړو نو د قشان ان شاء الله چې حکومت تعاون موږ سره وکړو دا به موږ د خپل پټو کې د لختي بوزو بیا.
په پښتونخوا صوبه کې کروندګر وار د مخه دا شکایت لري چې د کال 2010 نه را په دیخوا درو سیلابونو د دوی د اوبو لګولو سیستم ویجاړ کړي چې له عمله یې کروندګر زیانمن کړي. خو پدې نالو د نسبولو لګښت سره د اجارو کروندګر اندېښمن دي چې خرچه هم وکړي او دا اجارې ختمېدو سره ترې مالک ځمکه هم واخلي.
زمیدار دا ځکه نه پخې چې هر چا سره د کال د دوو اجاره ده نو هغه پدې دغه دی چې مثال زبرت ما یا بنیتی بوته یا وسره پیسې نشته خو هغه وایي کزه د علاقتینن پوخم نو سار رانه مالک دا پټي علي نو هغه وې زی سله په هم مالک هم وایي چې زه لختې سله په کوم دا خو پیسې میجاره اغشت ده.
خو د اوبو د نظام سرکاري ذمہوار وایي چې د نالو تنصیب کولو لګښت با کروندګر نه بلکې د زمکو خاوندان ادا کوي او په دې پروژه کې د شاړو للمو هوارو زمکو درې سکیمونه ورکول کیږي.
د دې ورلد بانک پروجیکټ کې په 13 سلورو کالو کې تقریبا موږ داسې شپږ سو اته سو پورې سکیمونه دا کړې دي چېرته کې اوبه کمې وي نو د دې وجه نه هغه د اوبو جمع کولو یو ځای کې د ډنډ کولو ضرورت وي نو هغې دپاره موږ هغه ته سټوریج ټینک جوړو. دویم موږ چې کوم دا هم داسې د للمو علاقې چې کمې وي چې همدغسې پکې ځمکې ښکته پورته وي هواري پکې ډېرې نه وي وړې وړې ځمکو کتې ټوټې وي نو په هغه کې بیا موږ پایپ واټر کورس کوو. دریم سکیم زموږ بیا چې کوم دی نو همدغه لختي تیار لختي چې کوم په ځمکه کې جوړیږي لکه په لختو کې اوبه بهیږي نو د هغې لختو پخلی وي چې دا مطلب ډېرې په سیمنټي هغه باندې پوخ شي ناوو باندې نو بیا د اوبه به ضیا چې کوم دی به کمه شي.
په پاکستان کې د موسمیاتی بدلونونو لامل وار د مخې سړون کې د اوبو د کمی اندېښنې سرګندې کړې او وړاندیزونه کوي چې باید د اوبو خور په نظام کې د ساينسي طریقې خپل کړل شي چې اوبو د ضایع کېدو نه هم بچ شي او فصل هم متاثر نه شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوی سره د ملتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مل شوې د خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې حال او خبرونه تر لاسه کړی وي او که غواړئ چې د ډیوی نورې خبرونه وګورئ نو د ډیوی په ویب پاڼه په یوټیوب چینل باندې او د ډیوی په فیسبوک پاڼه باندې هم تاسو کولی شئ چې نور خبرونه وګورئ، خبرونه ولولئ او ریپورټونه هم کولی شئ چې وګورئ. بیا هم د ملتیا مو ډیره زیاته مننه کوو د دې خبرونه قربانه وم. زه منزه شهید خبرونه پروډوسر او ماحول جلیل تاسو څخه اخلو اجازه او تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامن.